قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو چړونکو کارپو او د ملي پرمختګ د رابری د شورا غړي شاغلی محمد اقاش شهرزاد هم د اوس مصر ټلیفون فکر شدی وړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب شهرزاد صاحب تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې او منی ډیر مننه چې زموږ بلند د مرکې د پاره ومنه.
سلامونه او درناوی اس مصر ته او ټول همکارانو ته زړه د کومې سلامونه او درناوی وړاندې کوم. زه منندوی یم چې تاسو ماته وخت راکو او زما څخه خپل نظر اخلي. ډیره مننه.
ډیره مننه، مهرباني مو ده. جناب شهرزاد صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې تړون په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي، دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم پریکړه لیک د افغانستان د جګړې د ختم په هدف له وروستي پرمختګونو ارکلی کړی دي، ستاسو نظر دغه تړون پایلې څنګه وي؟ آیا دواړه لوري به په خاص ډول طالبان به تړون ته ژمن پاتې شي په داسې حال کې چې همدانون د امریکا لوړپور جنرال طالبان سر د سولې د پروسې په اړه له مایوسۍ ډک نظر ورکړ؟ تاسو د دغه تړون عملي اړخ څنګه څېړئ؟
ډېر زیاته مننه آشنا صاحب، تا د ډېرې مهمې او حیاتي پوښتنې په اړوند باندې زه دومره وایم چې طالبان کله چې د امریکا سره په دوحه کې پاس د یوولس ځلو مستقیمو ملاقاتونه وروسته تړون لاسلیک کړلو، دا خو د خوښۍ خبره وه او د خوښۍ خبره ده. د یو افغان په نسبت باندې ټول افغانان سولې ته تږي دي او سوله غواړي. ولې ستونزه او مشکل په دې کې دی چې هغوی په دې تړون کې دا تعهد کړی و چې موږ به پر بهرنیو قواو حمله نه کوو، ولې افغان پوځونو باندې حملې تر هغه د اوو ورځو د هغه نه د خپله د غوربند یا د غوربند په یو شکل باندې چې دوی ورکم ورته ویي، د هغې تراتاس یو څه تاوتریخواله کم شوی. ولې اوس په ټولو ځینو کې جګړو زور اخیستی دی. تاسو بریدلی چې څو ورځې مخکې د مزاري په تلین باندې حمله وشوله، هغې کې ډېر زیات خلک مړه شول، تر 500 زیات مړه شول او تر ډېر زیات کې ټپیان شول. همدا په هلمند او په روزګان نه یې سل نفره وړي وو، د نورو ځینو نه په هر حال په ټولو کندوز کې بے حد ډېر زیات تلفات دواړو خواوو ته اوښتي دي. یعنی جنګ زور اخیستی دی. زما شخصي او رسمي او سیاسي آند خو داسې دی چې په دې کې ټول لاس د اخوا ده، د تور پاکستان او د آیسای دی، آیسای ایران او یو شمېر روسیا، پخوانی شوروي اتحاد خو تشته روسیا، یو تعداد هېوادونه په دې کې په کلکه لاسوهنه کوي. او طالبان د خپل مستقل خلک نه دي. هغوی همدا اوس د ملا ذاکر په نوم کوم څوک دی چې اخوا ته دی په کوټه کې، هغه خپلو قمندانانو ته افغانانو د برید کمانډا ورکړی ده. او دلته چې په دوحه کې څوک ناستې تړونې کړی دی، هغوی وایي چې نه موږ تاوتریخوالی او موږ د لوزنامې ته موافق یو او هغه یو متحد یو. په هر صورت باندې د امریکا د دفاع وزیر او خلیلزاد او ملل متحد او یو شمېر نورو ناتو دوی ټول ویلي دي که چېرې طالبان خپل هوکړې ته متحد نشي، هوکړه بدلېدلی هم شي، ناکامېدلی هم شي، د منځه تللی شي. ولې دا یو چانس دی او دا چانس هم په داخل کې یو شمېر خلک خرابوي، عام په بهر کې. دوه ډېرې مهمې خبرې وې آشنا صاحب چې په دې اړوند باندې په دې اوسنیو میاشتو کې افغانستان او سره لاس پکې روان و، چې یو طرفه د سولې خبرې او بل طرفه د ټاکنو خبرې وې. په ټاکنو کې هم لکه څنګه چې شاید باید وي، هغه ډېرو ولسونو ډېرو په میلیونونو خلکو برخه وانخته. یعنې لاملونه هم دا و چې یو خو د ټاکنو په نه کېدلو باندې ډېر زیات تبلیغات کېدل داخل کې د یو شمېر کړیو لخوا نه، او بل پلوه امنیتي وضع ډېره خرابه وه. هغه هم بیا لانجمنو خواوو ته لاړه چې په ډېر تعصب سره دا اوس دوه جمهوران یا دوه خلک چې یوې د قانون پر بنیاد باندې خپله لوړه وکړله او بلې غیر قانوني د زور په زور باندې هلته لوړه وکړله. په هر صورت دې اړوند باندې خلیلزاد او پامپیو او ملل متحد یوناما دې خلکو هم پخواني رئیس جمهور حامد کرزي سیاف او دې هم هلې ځلې وکړلې. ولې په تعصب سره چې هغه هم نتیجې ته ونه رسېدل، جوړ جاړی ونه شولو یو طرفه، او بل طرفه د طالبانو غوښتنه په دې تړون کې ما دقیق مطالعه کړې، تاسو شاید ډېر مطالعه کړې، په دې کې داسې کومه ماده نشته دی چې دی به دا یو بهترین شرط دی بین الافغاني خبرو دپاره چې 5000 بندیان دي اول خوش شي بیا بین الافغاني خبرې شروع کړو. حکومت یا د بل لوری ورته وایي چې طالبانو خوشې کېدل په روغ نیتۍ او باور باندې کیږي. ما سره ته نیټه وټاکه، اجنډا وټاکه، زه طالبان هم خوشې کوم، بل هم خوشې کوم، او ټولې هغه شرطونه چې دي تا دي هغونه شرطونه زم لرم. نو په دې لحاظ باندې باید ترکینو یا افغانانو په لحاظ باندې ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې خلیلزاد چې ورسره مخ دی، یو وارې افغاني خوا هم تر اوسه پورې د مرکچي پلاوی د ټیک بیا نه دی اعلان کړی. سره دې چې اشرف غني دې لوړې په ورځ اعلان وکړو چې سبا ته به زه اعلان کړم، ولې نن سبا نه دوه ورځې تېرې چې تر اوسه هغه لوری یا هغه پلو ډله یا هغه ټیم نه دی اعلان کړی، ځکه چې دلته داخل کې ستونزې دي. عبدالله یو څه غواړي، بلبل څه غواړي، بلبل غواړي، په هر صورت باندې ستونزې هم ډېرې دي. د طالبانو په واک او واکمنۍ او صلاحیت باندې هم کافي ډېرې پوښتنې موجودې دي. هغوی هم مستقل خلک نه دي. هره خبره چې هلته فیصله کېږي، ځکه د یوولس ځلې دا خبرې وځنډېدلې وه، هغه هم په ډېره مرموز توګه باندې وسولې. نو هغه علت دا و چې دوی بلته خبره کوله چې کوم سوال به ورکول کېدو د حکومت د خوانه یا د خلیلزادو خوانه، دوی به بیا پاکستان ته تلو، دوی به بیا تلل په دې نامه باندې چې موږ هلته د خپلې شورا سره مشوره کوو. زندو نفیز اوازي دي چې هلته شورا مرام نشته، هلته فقط د ایسای او د هغوی د لوپولو چارواکو هغه دي. ده نو په دې لحاظ باندې زه خپله سولې ته ډېر خوشبین یم، او سوله د یو افغان په حیث باندې د افغانانو دپاره یو اړینه خبره ده. ټول افغانان غواړي، هغه څوک به نه غواړي چې د هغه ګټې او فایدې او منافع په جنګ کې وي. نور د تړون په وخت باندې، تړون باندې زه خپله ما ملاحظات دا دي چې بین الافغاني خبرې باید شروع شي، دایمې اوربند وشي. د افغانانو په صفت نه باید په دې خوا کې امریکایان ډېر رول ولري، او نه په هغې خوا کې ډېر رول پاکستان او ایسای او ایران او نور ولري. د افغانانو په صفت باندې باید دوی سره کښېني، سره دې نه چې عوامل او لامل لري دي، د هغوی د صلاحیتونو مشورو، د هغوی د منافعو، د هغوی د ګټو نه بغیر ممکن هم نه ده چې نه طالبان کوم ګام واخلي او نه دا. سره دې نه چې اشرف غني په ټولو خبرو کې ویلي چې زه طالبان هغه وخت خوشخوش طالبان د پاکستان نه راووځي، یعنې د پاکستان نه لاس را لنډ شي، کورونه را وباسي، او ما سره اجنډا جوړه کړي، دا وکړي، دا وکړي. دې ده غوښتنې وي، دې بل سره خطونه وو. هغوی بیا وایي چې نه، تر څو چې ته دا 15,000 طالبان خوشې نه کړې، هغه طالبان چې زه لیست در کوم، دا نه چې ته متقاعدین یا زاړه یا مریضان، زه چې کوم لیست در کوم. نو په دې لحاظ باندې ستونزې هم شته دی کافي، او چانس هم شته دی، او دشمنان هم کافي ډېر دي. زه فکر کوم چې د دې ټولو شیانو نه باید هم حکومت، هم امریکایي چارواکي، هم یونما، هم سیاسیون او واقعي سیاسیون د ټولو استفاده وکړي چې دا ځل د دوه نویم کال پېښه تکرار نه شي، او داخلي جنګ ته لمن ونه وهل شي. ما تېره ورځ د یو جنرال په پاکستان کښې د هغه خبرې اورېدلې، هغه په ډاګه باندې ویلي او چې دا زه فکر کوم چې د دې تړون دا تړون نه عملي کېږي، او دا تړون به په یو داخلي جنګ واوړي، ځکه یو شمېر خلک اوس هم همدلته موازي حکومتونه اعلانوي، موازي ویشنې کوي، موازي مقررې کوي، موازي وسلوالې غیر قانوني ډلې لري. قانون او قانونیت او مشروعیت ته غاړه نه ږدي. نو په دې لحاظ باندې ما هم تشویش دی د یو انسان په توګه، د یو افغان په توګه، چې داخلي جنګ خو اوس افغانان بیا هغه دوه نوي کاله افغانان نه دي. اوس ټول خلک سیاست پوه شوي دي، ټول خلک باید د هوښیارۍ نه کار والي، که چارواکي دي او که غیر چارواکي دي، که سیاسین دي او که عام خلک دي، که ملل متحد دی، که امریکا.
مننه. تاسو د بندیانو ازادېدو ته اشاره وکړله. ولسمشر غني پرون اولین فرمان د بندیانو د ازادولو د پاره وای صادر کړی دی، چې اول به زر بندیان خوشې کېږي، بیا په ترتیب سره د خبرو د پایلو وروسته نور 1500، په دې ترتیب سره به د هغه پلان په اساس سره زر 15,000 بندیانو ازادېږي. په داسې حال کې چې په دغه ورځو کې د بین الافغاني خبرې باید شروع شوې وای، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ چې آیا د دواړو لورو د خوا به دا شرطونه یو بل ومني، یعنی چې د خبرو مخکې در دي چې بندیان آزاد شي، د دې خبرې شروع شي، په داسې حال کې چې طالبانو ایویان د ولسمشر دغه فرمان چې ورکړی دی رد کړی دی، ویلي چې ټول 15,000 باید په یو وارې خوشې شي، تاسو د دغو پایلې څنګه څېړئ چې دغسې مخالفتونه به څنګه حل شي؟
بلې اشنا صاحب، زما په اند باندې طالبان باید نن خبرې شروع شوې وای، بین الافغاني د پروتوکول له مخې نه نن باید خبرې شروع شوې. ولې خبرې په همدې خاطر شروع نه شولې چې یو طرف په هغوی په بندیانو ټینګار کوي چې په پروتوکول کې 15,000 بندیان باید کوچ شي، موږ باید بیا بین الافغاني خبرې شروع کړو. او افغان حکومت ورته وایي خلیلزاد ته، ځکه خلیلزاد همدا اوس په کابل کې دی، په دې خبرو اخته دی چې تاسو اجل مرکچي پلاوی جوړ کړي د افغان لوري نفانه، او د بندیانو مسله هم مهمه ده. ولې افغان حکومت ورته وایي چې موږ تاسو لیست چې موږ ته نه دی راکړی، موږ ته لیست نه دی راکړی، او موږ چې کوم بندیان خوش کړو په تدریجي خوش کړو، هغوی داسې فکر کوي دا هغه بندیان چې دوی خوش کړي دا کېدای شي چې د موږ د لیست نه مغایر وي، یعنې مریضان وي، وختونه پوره شوي یا بل یا بل، یعنې بدګمانۍ دي. خلیلزاد هم ورته ناست دی په کابل کې. د افغان حکومت لومړنۍ وظیفه دا وه چې دوی باید په هماغه د لوړې په ورځ اعلان وکړو چې موږ دا ټیم اعلانوو مرکچي پلاوی. تر اوسه پورې ما د مطبوعاتو نه دي اورېدلي چې مرکچي پلاوی اعلان کړو که نه اعلان نه کړو، ځکه چې دوی هلته ستونزې لري. همدا نن هلته د عبدالله د غیر قانوني د جمهور او د مسلح قواو تر منځ یوه شخړه وه، هغوی هغه لارې بندې کړې وې. مثلا هغوی هلته معاون په خپل سر عبدالله په صدارت کښې کېنولی دی، دا لومړی معاون دی سادتي په نوم کښې چې، یعنې داسې داخلي ستونزې ډېرې دي. نو په دې لحاظ باندې تر اوسه هم پلاوی نه دی اعلان شوی هم وخت، او طالبان هم داسې شرطونه تړي چې د افغان حکومت شرط یا د دایمي سولې لپاره کوم شرایط چې افغان حکومت یا مثلا افغان سیاسیون یا دا مرکچي پلاوی چې ټیم چې دی لري، دا تر اوسه په نه دي وړاندې شوي. وخت او نېټه او ځای نه دی تعیل شوی دی، او هغوی وایي چې نه باید بندیان خوش شي، دا رد وو هغه رد وو. په هر صورت باندې اشرف غني ورته ناست دی په کابل کې، او نهایي کوشش به همدا وي چې هم افغان حکومت قانع کړي د هوکړې په ارتباط باندې، او هم طالبان. غوښتنه خو به د هر شي، هر څوک امتیاز غواړي. دوی ته په داخل کښې مشوره د سیاسیونو او د خلکو د اعلامي او د نورو نه دا ده چې که دا بندیان یو دفعه خوش شي او هغوی شاته لاړ شي پښیمانه نه شي، نه، باید بندیان یو شرط په توګه باندې چې بین الافغاني خبرو ته کښېني، اجندا ومني، او دواړه طرفه لوري وټاکل چې ځای معلوم شي، اجندا یې معلومه شي. نو په دې لحاظ باندې لا تر اوسه پورې کومې پایلې نه لرلې، او پایلې همداسې که د هغوی هره غوښتنه ومني چې بندیان خوش کړه خوش یې کړه، اوربند نه کوم نه یې کوم، جنګ ته دوام ورکو نه یې ورکوم، امریکایي باندې ډزې نه کوم، په خپل افغان باندې ډزې کوم، دا خو بیا ټول افغان ولس هم نه مني، خلک هم نه مني، او دا خو د انصاف نه هم لرې ده. او که دوی هم ځان ته افغانان وایي، دا باید د خپل ورور وینې تویوي او د بل سره بیا هوکړه کوي. دا خو نو بیا یو د یو بل درېیم لاس او د دویم لاس د بل چا کار دی، د بل چا د خبرو واقع دی، تصمیم دی یا پرېکړه ده.
مننه. لکه تاسو چې مې اشاره ورته وکړه د بین الافغاني خبرو دپاره د پلاوی په ټاکلو باندې جنجالونه روان دي، ستاسو نظر ایا داسې یو پلاوی به چې ټولو اړخونو ته د منلو وړ وي وټاکل سي، همدارنګه د طالبانو سره پر دغه ایحات ټاکل کېږي، د طالبانو سره پر ډېرې جنجالي مسایلو چې د جمهوریت مسله ده، د ښځو حقونه دي، د مطبوعاتو ازادي دي، او همداسې نور دي، به ایا پایلو ته سره ورسېږي؟
تر کومه ځای پورې چې زه داخل د افغانستان او د دوی دغه د داخلي مرکزي ټکي په باب باندې معلومات لرم، همدا پرون ما ډېرې اوږدې خبرې د یو چا سره وکړې چې هغه په حکومت کښې تقریبا لوړ چارواکی دی، او هغه ټولې مسلې دوی سره شریکي، او دا اوس هم چې د عبدالله او د هغه تر منځ خبرې کولې، د اشرف غني تر منځ د هغې ټیم غړی هم دی، کومې غوښتنې چې دوی سره کولې. په هر صورت هغه د وینا نه دا وه چې که چېرې په رښتیا سره امریکایان او پاکستانیان وغواړي چې طالبان دوی ته مجبور کړي او په رښتیا باندې دوی د میز لوري ته راولي، طالب بندیانو باندې په یو بندي باندې هم څوک ټینګار نه کوي، آسمان خوشې کېږي. خو دلته د افغان لوري هم خبره ده، اوربند ډېر مهمه خبره ده، جنګ باید ختم شي. په عین حال کښې مثلا تا ورته اشاره وکړه چې د بندیانو خوشې کېدل دي، مثلا د اساسي قانون د ښځې هم حقوق لري، هغه او امارات خبره ده. طالبان همدا اوس ټولې اعلامې د اماراتو دي، هغه نه کوي، ادرس نه کوي. په داسې حال کښې چې نړیوال او داخل کښې هېڅوک د اسلامي امارت سره جوړ نه دي. په اساسي قانون کښې تغییر، مثلا په د ښځو په ارتباط، د مدني ټولنو په ارتباط، د سیاسینو په ارتباط، د رژیم د څرنګوالي په ارتباط، دا ټولې ډېرې لویې خبرې دي، او دا د یوې ورځې دوه ورځو خبرې هم نه دي. ښه خبره یې دا ده چې طالبان او افغان حکومت وظیفه دا ده چې په ډېر عاجل سره خپلې ستونزې حل کړي او یو پلاوی وټاکي. او دی اغوی دی پر اغداده چی دی خپلو دیرو نابندو خبرو سره باید شرطن وړاندې نه کی بلکې دروغ جوړی لار خپل کې صادقانه نو په دې لحاظ باندې ستونزې شته او پرېکړې ستونزې شته دا چې ما مخکې په خپلو خبرو کې چې هغوی د خپل واک او د خپل سر خلک نه دي کنې ستونزه دومره ډېره نه وه د افغانانو تر منځ دا د متفقې خبرو پر اساس باندې چې موږ د خارجیانو سره خبرې سختې وې ولې د افغانانو سره دونه سختې نه دي په دې شرط باندې چې رښتینولي او صداقت دي اما رښتې په دې شرط باندې چې استقلال ولري همدا ټیم چې د داخل نه ټاکل کېږي دا استقلالیت ولري او هم هغه لوری چې د طالبان خانه دغه استقلالیت ولري چې د بل چا دکتي او د بل چا کماندې پکې شامل شي واقعا دا ستونزمنه ده زما په اند
مننه لکه مخکې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه په افغانستان کې د قانون لمخې محمد اشرف غنی د انتخاباتو د کمیسیون د لوري د منتخب ولسمشر په حیث اعلان شو او د طالب مراسم یې ترسره کړه په عین حال کې عبدالله هم خپل ځان رئیس جمهور اعلان کړي داسې یو حالت کې چې دوه رئیس جمهوران وجود لري یو قانوني او یو غیر قانوني د دغه پایلې تاسو څنګه بولی ولی عبدالله پر دغه باندې مسله باندې ټینګ دي چې باید دی او د ډله په قدرت کې اوسي او قدرت په سوله ییز ډول که څه هم انتخابات بایللي دي بیا هم نه پرېږدي
زما په اند باندې څومره زه معلومات لرم زه په دغه کمپاین کې مقابل کوم اوس هم زه تقریبا کې هغه یم زما په نظر باندې او په اند باندې مې خبره دا ده چې په ټول د تاریخ کې په ټوله نړۍ کې په دیموکراسۍ کې په هغه واقعي دیموکراسۍ کې یا د خلکو په رایه کې چې کمیسیون د ټولو ټیمونو دخوانه په د دوی په ټولو په رضایت او په رایه باندې ټاکل شوی وي او دواړه کمیسیونونه او بالاخره څو ځلې برشماري وشي رایې بیا وشمارل شي کنټرول شي او قرنټین ته نه لرې شي بیا هم یو سړی اکثریت ویسي دونه رایې ویسي چې هغه مشروعیت قانوني مشروعیت ترلاسه کړي او بل دونه رایې ویسي چې هغه هېڅ قانوني مشروعیت نه لري ولې بیا هم همدا یوه خبره کې چې زه نه منم او څونه رایې دې لرې شي او دونه دې باطلې شي او دا دې داسې یعنې زه هغه وخت منم چې زه رئیس جمهور شم د نړۍ په تاریخ کې خو هېڅکله دا کار نه شوی چې په یو صحیح دیموکراسۍ کې چې خلکو هلته رایې ورکړي وي بایومتریک وي نورې کیسې وي ګوته لګېدلې وي عکس اخیستل شوی بیا هم کمیسیونونه د ټولو ټیمونو د خوښه باندې ټاکل شوي دا د یو شخص هغه نه وي بیا ولې بیا هم هغه نه مني څوک او یو غږ کوي چې دا درغلي ده او زه رئیس جمهور ما اکثریت ګټلی دی نو په دې لحاظ باندې ستونزه دلته د قانون تر پښو لاندې کول دي قانون قانون دی په ټوله دنیا کې یو سړی چې اکثریت وګټي هغه رایې وګټي چې قانوني مشورې رایې ګټلي کمیسیونونو ورته اعتبارنامې او دا ورکړي او لوړه ورته کاجی کوزات ورکی بیا نو نور مبارکی ورکی دا نه چې دواړه موازی په ځان د افغانستان په تاریخ کې او په افغانستان کې ولا واقعي دیموکراسي کله نه وانه براشي ځکه چې دا خلک همیشه د دیموکراسي او د ولسواکۍ د ځبه نزور واقعي او توفاق واقعي او پیسې واقعي چلوي اوبه دا نیمګړی دیموکراسي چې راغله د زمونږ داسې رښندو لکه د ماشومان او لوبه نو بیا موازی حکومت جوړاو بیا دی کورنه مولاره ولا هغه بل اخر د تبع قسم ورکی او بل اخر ماوینت چوکۍ کې نه نو دا د ولس د ستونزو د لحاظ ذاتولو او د خپلو میلو کولو لپاره او د خپل واک په خاطر باندې چې یو چوکۍ ورته ورسېږي یو مقام ورته ورسېږي سره دې نه چې بهرنیان هم پکې راغله مرکچین پکې وګرځي راوګرځي دوه درې ورځې لوړه م ورته معطل کړله او خلک هم راغوښتي ول بیا هم دی په ما خپل امتیازونو باندې چې دا ما زه قانوني رئیس جمهور یم او ما ګټل ده ما ته درغلي شوې ده 2014 کال کې تاسو درغلی شو اوسې تاسو درغلی شو 2009 کال کې تاسو درغلی شو ټول عمر به د امریکا خارجه وزیر راشه او تا په چوکۍ کینی او بیا تر خپل پکې ملي کوا او مسولیت ماخله امتیاز اخله دا خو په تاریخ کې ملاکنه دیموکراسي دی نه دیموکراسي ویل شو نه دیموکراسي نوم ورکول شو او اختر سره نو دا یو زوږ کال کې چې دوی په خپل زور او په توپک او په پیسو او په چارلو په والو معاملګری او په غلامۍ باندې دا مامي اشغال ته دوام ورکړی دی همې افغانستان تباه کړلو همې په افغانستان کې د ولسواکۍ هغه ټولې ریښې وایستلې نو په دې لحاظ باندې زما په اند باندې دا یو مسخرامېزه لوبه ده چې موازي حکومت اعلان کړی دی او ښه خبره دا ده چې ټولو نړیوالو په کلک کې ورته وویلی دی، ترامپ او وزیر خارجه او ملل متحد او ناتو، چې موږ موازي حکومت نه منو، اشرف غني ته مبارکي ورکړه، موږ دا نه منو. په هر صورت باندې اشرف غني به هم ستونزې ولري، ولې اوس چاره بله نشته، باید یو حکومت موجود وي تر څو د سولې پروګرام مخته یوسي، تر څو په افغانستان کې نور دغه اجتماعي ملي اقتصادي او نور پروګرامونه دا باید مخته بوځي حکومت دی، او دا حکومت هغه قانوني پروسه مخته راوړې ده، او غیر قانوني څوکي هغه باید نړیوال ملل متحد او په خپله داخل کې سیاسیون دته د رد ځواب ورکړي، او دا قناعت ورکړي چې بس نور افغانان مه ځوروه. دا زما نظر و اشنا صاحب.
همدارنګه دا یو شمیر پخوانی د تنظیمو مشران یا جنسالران قانون نه مني او غواړي خپل پخواشه قانون عملي کړي. د بلګې په ډول متیار هم ګواښ کړی دی چې زما څو لکه رایې غلا سوي دي، په داسې حال کې چې د خپل نږدې حزبیان هم د ده څخه جلا سوي دي، او په انتخاباتو کې 3% رایې هم یو نه وړي. د دغسې کسانو په مجموع کې هدف څه دی چې دی قناعت نه کوي او بیا هم غواړي مقام او چوکۍ ترلاسه کړي او همدارنګه ګواښونه کوي؟
ډېر ځای په ځای پوښتنه باندې ما بله شپه د حکمتیار سره شمشاد او ټولو تلویزیونو نور تلویزیونو مرکې درلودلې، د هغه ټوله خبرې ما ډېرې دقیقې واورېدې شمشاد سره. هغه په لږو لواب کې وویلې چې زه دغه اوسنی نظام یا دا اوسنی واکمني دا یو مفسد او نه پوهېږم ترکم او ترکم فاسد او ترکم حکومت کې قطعا ګډون نه کوم او برخه پکې نه اخلم. دا یو او حزب په هغې حال دی چې هغه بدرسته قدرونه د جمعه خان همدرد مشرۍ 500 قوي قوي قدرونه چارې یو ځان ته شاخې لري، وزیر معرف او ارغندېوال او څوک څوک دا ټول ترېنه لاړل. ولیدای بیا هم درې فیصده رایې هم دنه دي وړي، ولې غاسې چې ما درې لکه رایې ورکې دي، درې لکه یې تا ورکې دي، درې سوه درې لکه دي هغې وویل چې دا باطلې شي عبدالله. په لحاظه دوی ټول د واک وږي دي، دوی ټول په ډیموکراسۍ مان نه لري، دوی ټول مثلا په ولس ولسواکۍ مان نه لري، او دوی ټول خپل هماغه کې شخصیت او د مقام خاطر باندې د ده نوې طرحه ورکړې ده. هغه طرحه یې دا ده بله شپه چې اعلان کړه چې ما طرحه دا ده چې اشرف غني د رئیس جمهور وي خو منتخب رئیس جمهور دي نه وي. یو دویمه خبره دا ده چې زه سیاب حامد کرزی او عبدالله دا څلور واړه به یوه شورا او اشرف غني دا پنځه به یوه شورا وي چې ټول تصمیمونه به موږ نیسو، لکه د ایران غوندې د هغه شورا پاسدارانو شورا ټول تصمیمونه به موږ نیسو، خو هغه به وي رئیس جمهور اشرف غني. دغه طرحه ده، بله لاره نشته ده، او دا چې څوک لوړي کوي، دا چې څوک انتخابات وایي چې قانوني دي مشروع دي، دا ټول د ما د نظره غیر قانوني دي. په همدې ډول باندې مثلا د عبدالله طرحه، په همدې ډول باندې حامد کرزی چې حامد کرزی په بهرنیانو ورا چې ستونزه تاسو پیدا کړې ده، او بهرنیان دته ویل چې یو متقاعد او په کور ناست سړی یو سپین ږیری سړی ته فقط مافیا زیږنده او د پلاني زیږنده یې، په لحاظه دا ټول چې راټول کې اساسي د ولس د تباهۍ او د ولس د بربادۍ او د ولس د غلامۍ خبره ده. نه غواړي چې دا ولس د غلامۍ د اشغال د یو مستقل ولس وي، مستقل تصمیم ونیسي او مستقله پرېکړه وکړي، او هغه ملي او ژمن غورمن شخصیتونه سیاسي شخصیتونه چې واقعاً سپېڅلي دي او پاک دي او په دې وطن باندې زړه درکوي هغوی ته د کار زمینه مساعده شي. دوی بس دا یوویشت کاله د ساتران دانې غوندې چوکۍ واړوه، احمد ویسه، محمود راوله، قلبي ویسه او خان ګلبو راوله، نو همدغه کار دی. هم د حامد کرزی بل کار نشته دی، لاسوهنه کوي، هم د ایران لاسوهنه ده، هم د پاکستان لاسوهنه ده، او ګلبدین او دا یو شمېر خو مطلق د پاکستان خلک دي، او د پاکستان د هغوی لارښوونه او هدایت دی تعصب سره چې دوی هغه ډېر زیات ښه مني. همدا نن سبا مې د ضیا مسعود خبرې واورېدې، هغه وویل چې پاکستان هېڅکله زموږ په چارو کښې لاسوهنه نه ده کړې، افغانستان باید د هغوی د لاسوهنې نه لاس واخلي. هغه په دې معنی باندې چې د اشرف غني لوړې ته مثلا دا محسن داوړ والي وزیر و دا خلک محمود خان اڅکزی و خاطق و دا خلک راغلي وو، نو دا دا یعنی دا زمونږ د لاسوهنه د افغانستان باید لاسوهنه بنده کړي. د یو افغان په صفت شرم هم نه لري، حیا هم نه لري، د پاکستان دا یو څلوېښت کلنه ښکاره لاسوهنه د دا کمپونو جوړول دا وسلوالو تربیه کول او د افغانستان کې په سلګونو او په زرګونو معلم انجینر ډاکټر پیلوټ سیاستمدار رانو بېګنا وژل دي د هر څه ورانول چور کول دا ټول باندې سترګې پټې وی چې هغه د پاکستان د مونږ په کورنیو چارو کښې لاس نه ولی بلکې افغانان دي هغوی په کورنیو چارو کښې لاس وي نو دا ډول سیاسیون دا ډول زورواکي دا ډول غاصبین دا ډول چورواکي چې سړي په هېواد کښې مسلط وي د دې نه تمه کول د استقلالیت او یو ښه حکومتولۍ زما په نظر راتللی نه شي تر دوی واقعا د قانون په چوکاټ کښې کنټرول شي سزا ورکول شي او دوی د خپلو تېرو کړنو د تېرو اعمالو ټولو سزا او جواب ووایي هغه وخت به وکولی شي په دې وطن کښې واقعي سپېڅلي اشخاص او افراد سپېڅلي سیاسیون سپېڅلي ملي شخصیتونه ملي ځواکونه رست وکړي ځواکمن شي قدرتمند شي او د دا ډول عناصرو چې د دې هېواد د هر څه دښمنان دي د معدن د ځنګل د اوبو د پیسو د مرسته شوو پیسو د وسلې د هر څه د انسانانو د وژلو د دې ټولو تږي دي دا حرفوي تربیه شوي انسانان دي د دوی نه د انسانیت او د ډیموکراسۍ او د ولسواکۍ غوښتنه اصلا اشتباه ده او ګناه ده
مننه په دغسې یو حالت کې چې د یوې لورې د سولې خبرې روانې دي او د افغانستان راتلونکی ټاکل کېږي او د بلې لورې دغه تنظیمي ډلې لکه تاسې اشاره ورته وکړې د قدرت پر سر یې سیالي روانه کړې ده په دغسې یو حالاتو کې د روشنفکرانو مترکي ګوندونو او دغه سیاسي شخصیتونو مسؤلیت څه دی په داسې حال کې چې ستاسې د ګوند یو اعلامیه هم د سولې په اړه نشر شوې ده که په دې اړه باندې مې یو نظر واچوي مننه
تاسو د سوال باندې زه کاملا پوه شولم د دې حساس شرایطو او په دې تاریخي لحظه کې د سیاسي ګوندونو او د سیاسي ګوندونو د دغه رهبریو په باب باندې که رښتیا ځان ته سیاست کوي او سیاست باندې زړه خوږېږي په دې ولس باندې په کار ده ورته چې د دغسې دوو جبهو په مقابل کښې چې داخلي جبهه ده بله بهرنۍ جبهه ده او د دې په مقابل کښې ولس دی د ولس د نجات خاطر باندې باید دوی واقعا را ووځي مطبوعات ته را ووځي مظاهرې وکړي او د دغسې تورو څېرو چې د بل په کومنده باندې دلته طرحې وړاندې کوي او دا وطن نور هم د بدبختۍ خواته ورټیل وهي داسې حال کښې چې دا یو هغه یوه تر هم د دې ولس په ګټه نه ده او تر څو پورې چې مونږ په خپل ځان باندې بسیا کېږو خپله اردو مونږ اکمالولی شو خپل پولیس مونږ اکمالولی شو او خپله ازادي مونږ په مستقله توګه باندې ترلاسه کولی شو په کار ده د سیاسي ګوندونو دپاره چې سره نږدې شي د باورمندۍ دپاره او په باورمندۍ کښې باید دوی کولی شي چې ګلبدین په دغه طرحه باندې چې دی وړاندې کوي دې په مقابل کښې نور سیاسي روشنفکران ملي ګوندونه ډېر زیات دي ولې دوی ولې چوپ دي ولې ولې غږ نه پورته کوي ولې یوه اعلامیه ولې یو مطبوعاتي مرکه ولې مثلا دغسې تلویزیون خو د دوی په خدمت کښې هم دی که دوی وغواړي تعصب سره هېڅ ډول سیاسي ګوند ما نه دی لیدلی زموږ ګوند خو له په هره مسله کښې اعلامیې هم نشته خپل نظر هم ورکوي تا به ټولې لوستې وي ضرور تکرار نشته دی خو د ما د نظره هغه اعلامیې مونږ مخکې پر دې نه چې نشر شي یو وارې سره شریکوو د ما د نظره خو د تایید وړ دي د دې شرایطو سره د ګوند دریځ بېخي دقیق دی مونږ په اعلامیه کښې خو همدا خبره وه چې د اعلامیې ټول مسایل دا وو چې په افغانستان کښې انتخاباتو او د سولې دواړه پروسې د تقریبا د سولې په پروسه کښې هم د خپل ګوند د افغانان د افغاني ولس تر شا درولی درېدلی ځان درېدلی ښودلی او غوښتلي وو چې دا د وخت غوښتنه ده باید طالبان او افغان حکومت او ملل متحد او د امریکا خپل امریکا چې دلته لوری دی دوی ټول صادقانه توګه باندې نور پرېنځي مسایل ده چې دغه هوکړه چې ناکامۍ خواته لاړ شي یا د دوه نه یو کال یا د قدرت جزیرې بیا را ژوندی شي یا بیا په دې وطن کښې د کورني جنګ په تلمن ووهل شي د کورني جنګ د مخنیوي په خاطر باندې په کار ده او په کار وه چې ډېر زر طالبان او د افغان حکومت په بین الافغاني خبرې د ایمي اوربان او د سولې ټول اړخونه او په دغه مرکچي پلاوي کښې بیا نه دا چې په یوازې هماغه زورواکان او چې ځان ته خپل شخصي ځان ته سیاسي وي ولې سیاست په بوله هم نه دي تیر شوي ځکه سیاسي خو په وطن او په ولس باندې زړه درد کوي دي ملي منابعو نه دفاع کوي دوی یوازې د شخصي منابعو نه دفاع کوي د چوکۍ نه دفاع کوي د خپل کې شخصیت نه دفاع کوي او زمونږ د اعلامیې متن دا وو چې ټول هغه سیاسینو ته باید برخه پکې ورکول شي ټول هغه سیاسین باید د مشورې او د صلاحیت او د پرېکړې واک ورکول شي چې هغوی واقعا په دې وطن باندې په دې ولس باندې زړه درد کوي ملي سبغه ولري پاک وي سپېڅلي وي هوډمن وي ژمن وي د وطن سره مینه او عشق ولري نو زمونږ د اعلامیې ټول اهداف دا وو او همدا یې ویلو چې د ټولو ستونزو حل په دې کې دی چې په دواړه لوري په صادقانه توګه باندې په یو داسې هېواد کې سره کښېني او ملل متحد او د امنیت شورا ډېر نقص ولري په دې کې تضمین کوونکي هېوادونه او د امریکا د وتلو په صورت کې د افغانستان حکومت تضمین کړي چې دوی په اقتصادي لحاظ او په مالي لحاظ باندې په سیاسي لحاظ باندې باید د دې نه حمایه وکړي پشتباني وکړي ملل متحد او تضمین کوونکي هېوادونه باید معلوم وي تر څو په پاکستان او په نورو هېوادونو لاسوهنې بندې شي هلته د د د د د د د ترورستانو ځالې بیا په افغانستان کې او په نورو ځای کې جوړې نه شي تر څو وکولی شي چې افغانستان یو بسا او یو خیرازه او یو ځواکمن هېواد ولري او یو ځواکمن مرکزي حکومت باید ولرو نه مواجه حکومتونه نه مثلا ضعیف حکومت یو ځواکمن قوي مرکزي حکومت ته ضرورت دی په اوسنیو شرایطو کې البته
مننه د دغه اعلامیو په سلسله کې یو بله اعلامیه ده ام فکرو ملګرو مرکز نشر کړی دی چې پر ټولو ګوندونو سازمانونو سیاسي شخصیتونو یې غږ کړی دی چې په دغه حساسه مرحله کې راټول سي سره او په ګډه سره یو طرحه وړاندې کوي چې وکولی سو موږ هم په دغه اړه خپل غږ په ګډه سره پورته کړو خپل استازي د سولې لپاره معرفي کړو تاسو د دې دغه غږ څنګه څېړي او د ټولو ګوندونو د مشرانو سیاسي سازمانونو شخصیتونو څخه مو د دا غوښتنلیک په اړه نظر څنګه دی؟
ډېر مننه. ما دا غوښتنلیک یا اعلامیه مې لوستې ده. دا ډېر په ځای او مهمه پوښتنه ده. په داسې حال کې چې د هېواد په دې حساسو او نازکو لحظو کې یو طرفه د سولې تړون امضا کېږي بل طرفه بهرني قواوې وځي دا ډېره په ځای پوښتنه ده چې ټول ګوندونه لکه دا نور مذهبي ډلې ټپلې او تنظیمونه چې خپله غوړه غوښتنه کوي د دې روشنفکرانو چې واقعا د دې وطن سره مینه لري او د ټولو مترقي عناصرو دپاره په کار ده چې د دغې اعلامې د ملاتړ په اساس باندې سره عاجله ناسته وکړي او خپله غوښتنه طرحه کړي او د دوی دا حق دی. هېڅوک خپله دا حق نه ورکوي. زه به تاسو ته یو بېلګه ووایم چې کله چې د اشرف غني لوړه کېدله حتی زمونږ ګوند چې یو رسمي ګوند دی او ټول تر شینوارو تر فراه او تر لغمان او تر کونړ او تر نورستان او کابل په ټولو ناحیو کې د دې نه پشتباني وکړه دفتر یې ورکړې او مظاهرې یې وکړې ولې په دوته بدللیک نه و لېږلی په هغه کې. نو ما ورته زنګ ووایه دوی سیاسي کمیټې ته چې افسوس تاسو څنګه خپل سیاسي همکاران په ځان راټولوئ اوبخول نه غواړي. نو ښه خبره دا ده همدغه غوښتنلیک پر اساس باندې سر راټول شي او خپله غوښتنه طرحه کړي خپله ونډه طرحه کړي. ونډه هېڅوک چاته ونډه نه ورکوي هېڅوک چاته حق نه ورکوي. حق غوښتل کېږي حق اخیستل کېږي بهترینه خبره ده. او دغه اعلامیې په ټوله محتوا کې چې دا لیکلي دي چې قراردادونه چې کېږي د افغانستان ازادي او خپلواکي باید تضمین شي او دوی باید د خپلو شرایطو په نظر کې نیولو سره چې ووځي دا وطن باید تضمین کړي او د دې وطن سره خپل کومکونه او هغه باید قطع نه کړي دا دې په میدان یې پرې نه دي. نو په دې لحاظ باندې ښه خبره ده چې سیاسون مترقي ګوندونه مترقي اشخاص او افراد ملي شخصیتونه او دغه ټول د دغې اعلامې په محتوا کې سر راټول شي مظاهره وکړي پریس کنفرانسونه دی کړي اعلامې صادرې کړي او خپلې غوښتنې ملل متحد ته دې ټولو ته چې د داخلې خواوې د ورته وسپاري چې مونږ یو څوک یو ورخه یو په دې لاره کې مونږ قربانۍ ورکړي دي. نو دا زه د دې ملاتړ کوم او دا یو برحق حق دی او دا کار باید عملي شي که ناوخته شي او وخت شي چې څوک عادي چې یو باغ ته لوړې دنده راغواړي نو بالاخره سبا ته ده ته ونډه څنګه ورکړي. ونډه اخیستل کېږي غوښتل کېږي. ښه خبره دا ده چې ټول سیاسي ګوندونه په دې کې ګډون وکړي راشي او یو جامع غوښتنلیک وړاندې کړي که د مظاهرې وي که د پریس کانفرانسونه وي که د مرکو وي که د بل شي هېڅ شي کمی نشته. د ټولو باندې غږ وکړي او د ټولو نه زما غوښتنه او غږ مې په ټول همدا دی چې موقعي او چانس د لاسته ورنکېږي ورکړي هېڅوک چا ته خپله کور ته نه حق ورکړي او نور زه وایي اجاره ته ډېر ښه سړی او دا ستا برخه شوه برخه اخیستل کېږي او برخه د دوی حق ده هغه داسې برخه نه چې مثلا موږ د چا نه پیسې غواړو چا نه یو کور غواړو من برخه د وطن په ملي مسایلو کې د وطن په ملي مسایلو په حل کې په ټولو شیانو کې چې د وطن د سرنوشت پورې اړه لري په هغې کې برخه نظر او حقوق مساوي د نورو افغانانو سره لرو دا زما نظر دی اشنا
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو او د ملي پرمختګ د ګوند رهبری د شورا غړي شاغلی محمد اقا شیرزاد ستاسو د ګټورو خبرو او ښه نظر نه مننه تاسو ته زیات برلتوبونه غواړم
تاسو هم چنان تاسو د دې نظر نم تاسو ډېره زیاته مننه ډېر کولی او علمي نظر د دې نام مننه تاسو هم مننه تاسو هل ځل نه په ګړه بزه دا کښتۍ په حرکت راولو چاره بدل شي ډېره زیاته مننه په الله
ډېره مننه خدای پامن.